چارو ته هیڅ کوم محل ویش او پلان نه لري. بی پلان او بی هدف ژوند کوم ستونزې رامنځته کوي؟
بی پلان ژوند معمولا ذهني ګډوډي رامنځته کوي، ذهني فشار لاندې سړی راځي، حیران چې زه اوس څه وکم، درس وایم، مطالعه وکم، ډوډۍ وخورم، تفریح وکم، سفر وکم، کوم مضمون وایم، څه شی وایم، یعنی دنه به دا لاره ورکی.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی. قدر من اوریدونکو، تجربه خودلی چې کچیر موږ د ژوند هرې چارې ته پلان ولرو نو اهداف ته په اسانۍ سره رسیدلی شو. پلان درلودل د ټولو خلکو په تیره بیا د ځوانانو لپاره چې د ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري ډیر اړین دی. په کابل کې د یو ښوونځي استاد څنګه د پلان د ارزښت پاکله وایي؟
پوښتنه کې چې اول یو هدف نه لري کنه، یو پلان نه لري، نو څنګه پرمختګ کولای شي؟ چې یو تقسیم اوقات نه لري، ته څنګه د ژوند هغه روزمره کارونه د منظم کولای شي؟ تبن باید یو پلان ولري چې یو ځای ته ورسېږي. که پلان نه وي هدف ته نه رسېږي. ما خپل پوښتنه کې ډیر پلانونه لرلو. باور وکړئ چې د پانتون په دوران کې ما ځانته دومره پلان جوړ کړی و، دومره چینی هدف نه و. پوښتنه کې بهترین څه ځوانان لپاره پلان دی. که پلان نه لري هدف ته نه رسېږي. باید یو پلان ولري چې خپل هدف یعنی هغه خپل ټارګټ شوی ځای ته ځان ورسوي کنه. نو په ژوند کې پلان ډیر مهم دی. زما هر کار اته روزمره مثلا د کور کارونه زما پلان لري چې باید کوم پلان وشي، نن باید کوم کارونه وکم او باید کوم کارونه باید سبا ته پاتې کړم، هغه کومې چې مهمې دي باید نن وکم، چې کوم مثلا ډیر ضرور نه باید هغه سبا وکم. همداسې د ژوند په تګلاره کې، د وظیفې په تحصیل په هر څه کې باید یو څه پلان ولري. چې پلان ونه لري هیڅکله مخ یعنی تګ نشي کولای، ځکه یو څه خنډ درته پیدا کیږي. ځکه تم چې یو هدف ته ځان رسوي باید د هغې لارې هغه خنډونه هغه هر څه باید په ځان ومنې، هغې لپاره داسې یو قدم واخلي چې ته هغې خنډ سره مخامخ نه شي، بلکې باید مبارزه ورسره وکړي. ځکه په ژوند کې ډېر خنډونه دي، ډېر مشکلات دي، ډېر ټیټ پاس لري ژوند. هر لپاره باید تاسو یو پلان ولري. که پلان ونه لري یو څه د مخې ته راشي نو بیا ورسره څه کوې؟ یو څه مشکل درته پېښ شي بیا څه کوې؟ چې لامل پوه هم شوي چې په دې لارې کراسه دغه یو مشکل شته دی، اما پلان ورته نه نیسي، ورته یو څه کار نه کوي، دغې د حلولو لپاره یو اقدام نه کوي، تبن چې ورسره مخکې خو ډېر خنډونه درته مخامخ کوي.
له څنګه څخه مې پوښتلي چې آیا دا کومه داسې ملګری لري چې هغه د پلان له مخې مخکې نه ځي؟
اوله شته دی، ډېر شته دی. یو همدا اوس ما ورسره چټ کولو وې، څنګه ورکه مال بس د ژوند مشکلات دي دا شان دي، وې څه کوي بابا، وې خدای توکل مخ ته لاړ شه، مال تات چې خدای توکل مخ ته تللی چې دې کړي، وې څه کوي اسه نم ژوند په کولو نه ارزيږي، چې څه سره مخ شو هغه بوش ټول هم دسی شوي دي، وې اسه نم څه خو ملاس ته نه راځي، نو څه لزان ورته وخرو هم دسی به مخامخ ورته لاړ شو. هغه خبره د وظیفې په حق لاو کنه، وې چې وظیفې څنګه وکړه، مال چې یو انګلیسي باید سم شي، یو دسی مشکلات دا باید حل کم، بیا لغې نه یو وظیفه پوزیشن ځاخسته شم او کوشش هم لرم. ماته وی نه مړه ځان خورې تر څو چې تاسو درس وایې او داسې کوي واسې کوي مخامخ ورځه چې وشو کوي نه شو نه شو. پلان ډیر مهم دی. که پلان ونه شي په ژوند کې ډیر مشکلات سره باور کوي. زه یو ځل یعنی نه مې آمادګي و ورته، یعنی زه پوهېدم چې هماغه سوالونه دغه پوښتنې دغه انټرویو سره زه مخ کېږم، دغه خبر سره زه مخ کېږم، دغه څه مشکل سره زه بدل ته مخ کېږم. خبیا مې مال ځای په کیسه کې باور وکړ چې هماغه څه مې ویلي وو، هماغه څه وشو، همالته زه پاتې شوم، همالته زه سایلنټ شوم. ما ورته وویل که اوس به ما ورته درس ویلو، هماغه سوال به مې تحقیق کولو، اوس به زه کامیاب کېدم. ول د څه پاتې راغلم. په هر اړخ کې باید ځان ته پلان ولري. اته روزمره کارونو ته باید هغوی پلان ولري. پاتې شوه د یو پوزیشن له خاطر، یو ځای له رسېدو لپاره، یا تحصیل لپاره، هر څه هغوی ته خو باید بالکل دقیق پلان ولري. نو کوشش وکړي د ژوند په هر اړخیزه کې ځان ته پلان ولري، ځکه ماته یو ځل تجربه شوی دی او زه دې کې پاتې راغلم. زه غواړم د ژوند په هر اړخیز کې ځان ته پلان ولرم، نو بې پلانه دې مختلف نه شي.
حضرت بلال ولی زاده هم داسې ځوان دی چې په ژوند کې پلان درلودلو ته ډیر ارزښت ورکوي. هغه د ځان پاک لوي
زه خو هر کار ته خپل یو پلان جوړوم، ځکه به پلان چې مخته لاړ سم خامخا زه پکې بندېږم، فیل کېږم پکې. نو د هغې لپاره یو منظم پلان، یو منظم کوشش کول ورته خپل پلان ته رسې خپله رسېدل دي. او که چېرې پلان په ژوند کې نه وي، سر به خود لاړ شي، نو خامخا ته له مشکلاتو سره مخ کېږي او ته نتیجه نه سر لاسته راوړلی، ځکه یو ورځ پکې ستونزې ډېرې وي، نو ستونزو سره مخ کېږي، خامخا مخ کېږي. که چېرې په ژوند کې هر سړی خپل منظم پلان ولري، نو هغه کولی شي چې کامیاب شي. مونږ پخوا لکه داسې خاص پلان به ژوند ته نه درلوده، ایس اهداف مو په ژوند کې نه وته تعین کړي. وانه دا درته واقعیت له زړه نه وایم، مونږ ته یو مورال پیدا سو، نو هغه مورال د دې لامل سو چې مونږ ځان ته اهداف تعین کړو. او نن الحمدلله یعنی د پانتون اخري سمستر مې د اتم سمستر نتیجه راوتله په 90% سره، با خپل اووم سمستر پاس کړ. نو دا خپل په دې د مونږ په دې دلالت کوي چې مونږ یو منظم پلان لرو، ورته کوشش کوو، زحمت کوو، خواري کوو. او هم چې نن همداسې په کاروبار روزمره ژوند کې هر هغه څه ته مونږ د سهار نه تقسیم اوقات جوړو چې کوم څه چې مونږ ضرورت لرو، هغه ته سهار نه مونږ تقسیم اوقات جوړو، په منظم ډول ورته رسیدګي کوو، ورته وخت ورکوو.
ډیره زیاته مننه. تاسو ډیره ښه خبرې ته اشاره وکړه، هغه د تاسو د تحصیلي برخه کې د پلان جوړول و، او تاسو دا وویل چې 90% نمرې تاسو وګټلې. درته وایي چې همدغه پلان لک تشریح کړه، څه رقم پلان دی جوړ کورته؟
په ابتدا کې چې مونږ کله پانتون ته ورغلو، نو لومړی سمستر و، هیڅ ور سره آشنا نه و، استادانو سره آشنا نه و، ماحول سره آشنا نه و. نو استادانو به چې کوم څه ویل، زموږ مغزه به پیکه کار نه کوه صحیح. د دې په خاطر مونږ بیا ځان سره فکر وکړه چې مونږ باید څنګه اوس وکولای شو چې دلته باید له خلکو سره آشنا سو او اجتماعي ژوند وکړو. د دې په خاطر باندې مونږ ځینې کورسونه تعقیب کړه، نور په کور کې مطالعه مو شروع کړه، کوم کتابونه، کوم څه چې مونږ روزمره په پانتون کې منظم ډول باندې استادانو له هغه تدریس مونږ ته استادان تدریسول. نو دغه لپاره مونږ روزمره وخت ما ورته وټاکه، لکه نیم ساعت ما ته کوم مضمون چې سخت ما بعد هغه لپاره یو ساعت وخت تاکه، کوم مضمون به چې لږ آسان او دې لپاره ما نیم ساعت یا شل دقیقې د مطالعې لپاره وخت ورته تاکه. نو همدغه مطالعه د دې باعث و چې زه روز مره په پانتون کې مخته لاړم. په لومړی و کې، په لومړی سمسترونو کې ما فیصدي 2 او 1 بیا روسه چې ما کله په خپل پلان ځان ته پلان جوړ کړ، ترتیب مې وکړ، نو سخت مضامینو تمام ډیر وخت ورکوه، ډیر مطالبه پکې کوله. نو بیا زما فیصدي 80 وختله. په تیر سمستر کې ما ډیر زحمت وخت کمال چې د عمومي فیصدي باندې کار وکم، نو 90% ما لاس راوړه. نو الحمدلله ډیر تری راضی وم، یعنی په دې زموت مینه سم چې کچیر ته اهداف ته این کړي، کوشش ورته وکي، نو هیڅ لري نه چې ته به بریالی کیږي. دغه وسینی سمستر کې چې پرون 90% نتیجه راوتله، ما 90.2% لاس راوړه. نو دغه لپاره مونږ منظم پلان دا درلو چې مونږ وخت ورته ټاکه، وخت مټاکه، سخت مضمونونه ته ډیر کوشش کوو، کورسونه متعقیبول، او آسان مضامینو ته به مو په کور کې مطالعه کول، او یا په دکان کې یا د کاروبار په ځای کې مطالعه به مرته ډیره کوله. دا زما د کامیابی یو راز و.
د دې سملګری اقتصادي راته کولای شي چې بی پلان روان وی، تقسیم اوقات ژوند ته نه لري، او بل اخر بیا پاره برخه کې دای نش کامیاب دی. دسه ملګری لري
کو دا وز درته چې دغه وز 2-3 دقیقې مخکې ک شاید داتا د ډیر دسه باور مونږ نشي، د 3 دقیقې مخکې زما سره څنګه وندای دا تقریبا د 1960 کلو د نوې مکتب نه فارغ شوی دا د مشکلاتو پاره ویل چې کور کې داسه مشکلات لرم، او هغه مشکلات یعنی دومره مشکلات ویل چې زما سر په درد سو. نو ما ورته بیا ویل چې ورور ته باید یو منظم او دسپلین ولري، او په دې نه کیږي چې ته د خپل ګیله گزارې ماته وکي، دغه د خپل د کور مسولیت، دغه د کور مشکلات، که د ژوند اقتصادي مشکلات دي، که نور اجتماعي مشکلات دي، دغه ته باید ته خپل حل لاره پیدا کړي. نو هغه ماته ویل چې زه څنګه حل لاره پیدا کړم ورته، ما له مکتب نه فارغ شوی وای وو. ما ورته ویل مال ورسه یو انګلیسي کورس کې یو شپږ میاشتې زحمت وکړه، نو ته کولی شې ډېر مشکلاتونه د خپل حل لنډه دا چې کوم هغه کورس نه فارغ شې، ته وخت زحمت وکړې، خواري وکړې، په هغه کورس کې تاته بیرته وظیفه درکړي. په یو بل ځای کې که استعداد ولرې، ته کولی شې انلاین تجارتونه وکړې. ډېر مختلف یعنی په هر اداره کې، په هر ځای کې انګلیسي ته ضرورت ده، کمپیوټر ته ضرورت ده. نو دا خبرې مې ورته وکړې، باور په خدای وکړ ډېر خوشاله هم سو. او دا اوس راته ویلې چې زه نن شپه د نن نه ورځم، زه خپل پلار ته وایم چې ته ماته د کورس فیس برابر کړه، راتلونکي کال ته مال ته انګلیسي باید زده ولري، حداقل کمپیوټر سره بلدتیا ولري، تر څو ته اوس کولای شي خپل دغه مشکلات چې ته نن ماته وایې، دغه ته خپل حل کې روزمره حل کې، که چیرته ته درس وایې، زحمت وکړې، نو ته به هغه نتیجه لري. نو نتیجې په صورت کې ته په خپل هر مشکل باندې قادر کېدای شي، هغه ته حل لاره پیدا کولای شي. د تعلیم سره تعلم فکر هر څه زیاتیږي، فکر روښانه کیږي. نو دغه یو ځوان و چې نه په خپل ژوند کې ډیر زوریدل، بیچاره کړیدل، ډیر مشکلات درلودل. نو داسې ډیر ځوانان دي چې نه امید، بې پلان، غلري، خو دوی یو کس ته ضرورت لري چې تر څو راهنمایي ورته وکړي. دوی خپل باید دغه انګیزه ورته پیدا شي، دغه انګیزه یو ضرورت پیدا شي چې دوی باید یعنی په خپل خپل ودرېږي. نو ان شاء الله هر ځوان کولای شي چې په خپل خپل ودرېږي او یو روښانه راتلونکی ولري.
بله، راګرځو بیرته تاسو خپل ژوند ته. درته وایي چې اوس خو د پاندون په ورستي ټولګي کې یاستئ، آینده ته څه پلان لري؟ راتلونکی څه غواړئ چې وکړئ؟ څه ډول پلان مو ورته سر له اوسه طرحه کړی دی؟
الحمدلله موږ سره د قمر خیریه بنسټ ملاتړ ده، یعنی هغه مالی سپورټ زمونږ د څلور کلن سفر د پانتون دوره درته یادوم. موږ کوشش او هدف دا ده چې یو څه انګلیسي ته مو ډیر کار کړی ده، او انګلیسي هم زیات کوشش وکړو، او عربي ژبه ورته خپل زده کړم. ما پوهنځی چې دا شریعت دي، نو د دې لپاره عربي ډیر مهم ده. زه نور تر خیر سره را روان اوسو میاشتو کې ورته یو مکمل وخت تعین اومه چې یاد سهار ټایم د پانتون نه کله بیکار اوسم، او یاد غرمې د ورځې په جریان کې یو ټایم برابر اومه چې زه عربي زده کړم. چې کله بیا عربي زده کړه، انګلیسي مې زده کړه، خارجي سکالرشپونه لري، نو د هغې لپاره مونږ ته مکمل داسې چانس شته چې مونږ دلته امتحان ورکو او مونږ کامیاب شو د را روان خپل آینده لپاره، ماسترۍ لپاره د هیواد نه خارج لاړ شو ماسترۍ وکړو. مونږ زیاتره کوشش په انګلیسي او په عربي باندې ده. الحمدلله په پانتون درسونو کې کامیاب یو. نه یوازینی شی چې مونږ ډیر باید ور باندې فعلاً تمرکز وکړو هغه انګلیسي او عربي ده، چې کولی سي مونږ د قمر سکالرشپونو څخه محروم نه کی، دغه شان کولی سي پانتونونو کې زمينه برابر کی. راتلونکي پلان زما خپل شخصا دغه ده، ان شاء الله چې سکالرشپونو ته ځان آماده کوم.
bale ke rasu data په دې خبرې کو چې په دې ورسته کې افغانستان کې چې سیاسي بدلون راغلی ده، نظام بدل سي، یو شمیر ځوانان وایي چې دوی نس کولای ځان د پلان ولري، ځکه خپل پلان کې کامیابیدلای نس، که دوی خپل زړه زده کړی غواړي هغه نس کولای، که دوی غواړي خپل زړه کار وکړي هغه نس کولای، نو ځکه دوی پلان هم نس نه جوړي. په دې اړه د تاسو نظر څه ده؟
ځوان وګورینن دولت مسول غني یا جامعه مسول غني، ولا حالات تغیر سو، لار مې وظیفه د لاس ورکړه، کورس نشم ویلې، یا پانتون فیس نه لرم، نو دغه باندې دي چې زمونږ او تاسو ځوانان نن په جامعه کې وړاندې کوي، دا د دې حل لار نه ده. اوس فرض مثال کوم پانتون ته ځو یا مثلا یو کورس اتلو، نو اوس کولی سو چې په دغه طریقه بدل کړو کورس مزه، یو اوس ملګری ته لاړ شه، د ملګری نه درس زده کا، بل چاته ورته. داسې کورسونه ډیر ساده چې فیسونه ډیر کم دي، ولې درسونه ډیر پورته درسونه دي. نو دغه هغه باندې دي چې زمونږ او تاسو ځوانان یې کوي، په کار ده چې ونه کی. همدغه زمونږ او تاسو د هیواد شاته پاتې یو غټ سبب ده چې ځوانان بهانه کوي، تعلیم نه ځان شاته کی، بهانه وکي ځان له خلکو ملامتۍ نه خلاص کی. نو زه فکر کوم دا د حل لار نه ده. که څوک وغواړي منظمه ډیسپلین یو پلان ولري، کې انګلیسي لغتونه یا د پانتون یا نور داسې ډیر درسونه دي چې هر سړی نن سبا پې پوهیږي، که څوک وغواړي، او البته کسوګ وغواړي، کسوګ نه غواړي، نو باندې کوي جامع ملامت ده، پلار ملامت ده، ورور ملامت ده. په اصل کې دوی خپل ځان ته هدف نه لري، پلان نه لري. همدې په خاطر باندې نن موږ تاسو له دغه بدبختی سره مخامخ یو.
لښبګم ټولګي سپورت انجینر اصلا کولای نسی چې دوی درس وایي. همدې نورو برخو کې تغیرات راغلي دي، خو بیا هم تاسو خپل تجربه نه څورته وایي، یعنی تاسو په امغه محیط په امغه جامعه کې تاسو ژوند کوی، سره قام ژوند سره مقابله وکړي او برای لاستراوړي.
تاسو ډیر خېټي کې اشاره وکړه چې د انجینرو مکتبونه تروم ټول کې پوره خلاص دي، 50 کسانه مون سره وو، 50 تک کسانو کې شل انجونی وی ډیر شلکان و. کله چې تحولات راغلل، متاسفانه چې زمونږ خويند د علم نه پاتې سوې. ما سره په صنف کې داسې خويند وي چې دوم نمره او دریم نمره نه دومره استعداد درلوده، الحمدلله چې هلکان نو څه کولې په شپه ورځ درس وایلو سره هغه شاته کړی. نو دا زما خپل صنفیان وي، ما خپل په سترګو کتلی، خو متاسفانه چې د حالات او د تحولات د دې سبب څه چې دوی پری دي. موږ دولت څخه هم دا هیله ده چې د انجونو د پاره یو منظمه ډیسپلین برابر کی، تر سو دغه درې کاله تقریبا درې سلور کاله زمونږ خويند د علم څخه پاتې سوې. نو دوی د پاره دی منظم پلان جوړ کی تر سو زمونږ خويند خپل تعلیم وکړي، ځکه تعلیم کولای شي چې ناپوهي جهالت لمنځه ویسي. کله چې ناپوهي په جامعه کې لمنځه لاړ شي، هغه هیواد مختزي، د هیواد وګړي مختزي، د یو څوک د چا په حق باندې ظلم نه کوي.
د قمر بنسټ د رسنیو مسول او د خبرونو پریزنټر عبدالله ریحان وایي چې په ژوند کې اهداف ته د رسیدلو لپاره پلان درلودل د بریا لومړنی ګام دی. هغه د خبر هم زیاتوي، وایي چې که غواړو خپل اهداف ته د منظم پلان په مرسته ورسیږو، یو څه قیمت باید ورکړو. دا چې څنګه په مرکه کې اورو
د پلان په حقله، خو باید دا ویم چې پلان زموږ ستاسو د ژوند د یو له هغو اساسي وړتیاو څخه ده چې له بده مرغه په اوس وخت کې زموږ ډیری ځوانان په خپل ژوند کې نه پلي کوي. یعنی بغیر یا پرته له پلانه ژوند تیرول ژوند ډیر ستونزمن کوي. زما نظر خدا ده چې د ډیری ځوانانو د مشکلاتو یو اساسي لامل دا کېدل سي چې هغوی پلان نه لري. معمولا پلان داسې یو څه دی چې موږ او تاسو په خپل ژوند کې څه کومې کړنې ترسره کوو، په خپل ژوند کې څه کوم کارونه ترسره کوو، د هغه هغه پلان کول، هغه دغه لپاره محلویش جوړول، یا په مجموع کې د خپل اهداف لپاره پلان جوړول، د خپل کار لپاره پلان جوړول، چې دا موږ د ژوند په بیلابیلو برخو کې درلودلی سو. یا په مجموع کې انسان د خپل ژوند په حق پلان جوړوي، چې ښه مثلا دغه 2023 کال کې زما د ژوند پلان څه دی، زه باید څه وکم، څه ونه کړم، څه ترلاسه کړم، دغه باید ولرو. بیا معمولا موږ تاسو په خپلو اداراتو کې خپل پلانونه لرو، په خپلو کاري مرکزونو کې پلانونه لرو، د خپل په بزنسونو کې پلانونه لرو. یعنی پلان یو ډیر پراخه او لوی موضوع ده چې د ژوند بیلابیلو اړخونو ته ورداخليږي او په هر برخه کې د ژوند په هر اړخ کې یو ډیر مهم رول لوبوي.
بله، که راسو دې ته مثلا په تحصیلي برخه کې کله چې یو ځوان پلان ونه لري، دا یې له کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
دا ډیره مهمه مسله ده. ستونزه همدا ده، ګڼ شمېر ځوانان هغوی فارغېږي له پوهنتونونو نه، له ښوونیزو مرکزونو نه، ولې په پایله کې هغه دې هېڅ یوې نتیجې ته رسېدلی نه وي چې زه څه شی سوم، ما نه څه شی جوړ سول، زه باید څه وکړم. نسي کولی چې همدغه وجه ده چې بیا دی لالهان د په دندو پسې ګرځي، په کارونو پسې ګرځي، ولې هېڅ زمینه ورته نه مساعدېږي. مشکل همدا دی په کومه برخه کې چې زده کړې کړي دي، په هغه برخه کې د نه پلان درلود، نه هدف درلود، نه کوم په یو سیستم باندې دا پروسه مخکې نه وړې چې د یوې ښې نتیجې ته رسېدلی سو. یعنې هدف دا دی چې ښه پلان درلودل موږ یوې ښې پایلې ته، یوې ښې نتیجې ته رسوي. نو ځوانان دغه ګڼ شمېر مشکلات دوی لپاره پیدا کیږي، ځکه دوی په یو ښه توګه سره خپل تحصیلي دوره پای ته نسي رسولی، یوې ښې نتیجې او پایلې ته نسي رسېدلی، چې په پای کې به دی په خپل مسلک کې هم ستونزې لري، په خپل فیلډ کې به هم ستونزې لري، دوی به نور کوم مهارتونه به هم لاسته نه راوړي، یو بې نتیجې هڅه به یې کړي. یعنې دغسې ستونزې پیدا کولی شي چې هغه د دوی په دنده کې، د دوی په روزمره ژوند کې، د دوی په دغه تحصیلي دوره به دوی لپاره ډېره خستکونه تمامېږي، ستړی کېږي، به خسته کېږي، به بې پلانه ژوند معمولا ذهني ګډوډي رامنځته کوي، ذهني فشار لاندې سړی راځي، حیران چې زه اوس څه وکم، درس وایم، مطالعه وکم، ډوډۍ وخورم، تفریح وکم، سفر وکم، کم مضمون وایم، څه شی وایم. یعنې دنه به دا لاره ورکوي. هر کله چې دغسې مسایل رامنځته شول، دی هغه څوک نه دی، یا دی هغه ځوان نه دی، یا دا هغه محصل نه دی چې د په ښه توګه یوه تحصیلي دوره پای ته رسولی اوسي.
بله، همدغه ځوان له ښوونځي او له پوهنځي او پوهنتون دو مسایل نه بیا راځي خپل کور ته، دلته که ځان ته پلان ونه لري کومو ګډوډیو سره مخ کېدلی شي؟
په ژوند کې پلان نه درلودل دغه ستونزې پیدا کوي. کنه اوس مثلا موږ ځینې رسختۍ لرو، یا مثلا فارغېږي، له هغې وروسته که یو څوک پلانونه لري، هغه هم له دغه ډول مشکلاتو سره مخ کېږي. پلان کولی شي چې موږ ستاسو د ټول ژوند چارې ډېرې ښې او سمې کړي. نو که چېرته ځوان مثلا فارغېږي، هغه یو ښه پلان ولري، یو ښه طرحه ولري په ذهن کې چې ښه زه خو اوس له پوهنتون نه فارغ شوم، یم موم زه په رسختۍ کې یم، ښه د دغه فرصت څخه او دغه څه چې زه په لاس کې لرم، دغه کوم قیمتي وخت چې لرم، دینه څنګه استفاده وکم چې زما د راتلونکي لپاره ښه وي. دغه ډیره مهمه پوښتنه ده چې دا باید په هره برخه کې یو ځوان له ځان نه وکړي. کله چې دغه پوښتنه په ذهن کې راولاړه سوه، دلته د پلان اړتیا او ضرورت پیدا کیږي. نو کله چې دلته ضرورت پیدا سو، خپله دی مجبوریږي چې دی باید یو څه فکر وکړي.
پلان څه رقم جوړ کړلی سي؟ آیا یوازې په ذهن کې طرحه سي، د ورقې په مخ ولیکل سي؟ څه رقم پلان ځانته جوړ کړي ځوانان؟
دا ډیره اساسي پوښتنه ده. د پلان په حق باندې ډیر دقیق بحث دا دی چې پلان باید یاداشت سي، ځکه موږ تاسو په ذهن کې ډیر څه نسو ساتلی. یعنی کله موږ تاسو فکر هم وکړو، زموږ ډیری مسایل هیریږي. هغې لپاره دا ډیر مهم دی چې موږ یاداشت ولرو. یاداشت موږ تاسو په روزمره ژوند کې ډیره مرسته کولی سي. اوس خو ډیر زیات سهولتونه دي، موږ تاسو ټول سره زیرک تلیفونونه دي، او په زیرک تلیفونونو کې بیلابیل سافټویر موجود دي چې هغې کې د نوټ په نوم باندې سافټویر دي، چې هلته موږ کولی سو چې خپل نوټ ډیر منظم او ډیر ښه یاداشت کو. نو زما نظر دا دی چې هر ځوان باید په خپل ژوند کې د خپلو اهدافو لپاره یوه ډیره ښکلې کتابچه باید ولري. د هغې پر اخیستلو سره انسان ښه احساس وکړي. دا البته زما نظر دی چې داسې یو کتابچه ولري او په هغې کې دغه ټول یاداشتونه ولري، د خپل هر کال پلان، د خپل هر کار پلان، دغه ټول باید هلته نوشتی، له سر نه باید نوشتی چې موضوع مثلا دغه کار، په دغه کار لپاره دغه 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 اړتیاوې باید زه پوره کړم. دا ډېر مهم مسله ده. خپل پلان ولیکي زه څه کوم، صحیح دی. دوهم باید ولیکل سي چې په کومو امکاناتو زه دغه پلان ته رسیدلی سم، ته یې دوه. دریم ډیر مهم مسله ده چې په دغه پلان کې ما ته به کومې ستونزې او مشکلات ایجادېږي، کومې ستونزې او مشکلات به یي چې هغې څخه زه بیرته مثلا دفاع وکړی سم. مشکلات یې باید درج سي چې ستا د دغه کار په پلان کې یوه برخه باید ستا د کار ستونزې او مشکلات یي، ستا مایند او ذهن باید تیار آماده یي چې ته څنګه د خپلو هغو څخه دفاع وکړي، که نه د ستونزو څخه. یو بل مهمه مسله په پلان کې دا ده، هر پلان هغه یو قیمت لري. قیمت ورنه کې خپل هدف ته نه رسیدل. یو مثال ز خپل ژوند درته مثلا ز تقریبا و اته کال شاوخوا کیږي ز د خپل ولایت څخه راغلم په کابل کې زده کړی کوم زده کړ ترڅنګ وظیفه کوم کار کوم ټول مسائل شته. زما د دغه اهداف لپاره چې زه خیز زده کړی وکم ښه تجربه ترلاسه کوم خلکو ته مم خیر ورسیږي ټولنه ته خیر ورسیږي یو ښه انسان جوړ سم یو تعلیم یافته انسان جوړ سم یو اکیډمیک انسان جوړ سم دا زما هدف. زه هم دغه هدف لپاره د اوس لګیا یم مبارزه کوم. زما د دې هدف قرباني پوهیږي اوس شاده دا د چې زه د خپلې کورنۍ نه لریم زه د خپلو میندو نه لریم خویندو نه لریم ورونه نه لریم میرمنې نه لریم د خپلې ګلالۍ لورکۍ نه لریم په څو میاشتو کې زه یو ځل کور ته اوس دغه زما د هدف څه د قیمت ته چې زه ورکوم. نو همیشه موږ تاسو ژوند کې البته هدف لرو د هدف لپاره پلان لرو د پلان یو برخه باید دقیق قیمت مشخصول دي چې ته باید کوم قیمت ورکې.
یو مشهور خبره مونږ تاسو لرو چې هغه وای وای کله چې تغواړي یو څه لاس ته راوړي نو یو بل څه باید له لاسه ورکړي. تاسو ډیر ښه تشریح کړئ. ځینو ځوانانو ته دغه د ژوند پلان کورنۍ جوړوي په دې خبره ته وکړي دا څومره نامناسب کار ده څومره ځوان ته داسې یو اس ورکوي چې یعنې ته خپله چې نشې کولای نو راسه دا پلان دې زه درته جوړ کړم په دې خبره راته وکړي.
ښه پوښتنه ده. زما نظر خدا دې راضي ده مثلا له څو زاویو وڅېړو. ښه یو خو داسې ده که چیرته مستقیم یوازې کورنۍ ورته پلان ورکي او جبران باید همدا پلان ځوان عملي کړي دا نامناسب کار دی ناسم کار دی. دغه پلان به دې پر ځای چې د دې ځوان په ژوند کې مثبت رول ولوبوي منفي رول ولوبوي او ګڼ شمېر نور ذهني زیانونه دوی لپاره لري. لیکن ښه خبره زما په نظر دا ده چې نتیجه د دې پوښتنې داسې ډېره ښه راځي چې دغه ځوان او دغه کورنۍ ټول په ګډه یو ښه پلان جوړ کړي دا به یو ښې نتیجې ته دوی ورسیږي. که دوی مشترکاً یو ځای شي هر څوک خپل نظر ورکړي او دوی ټولو یوه مجموعه نتیجه دوی هغې نه یو پلان جوړ کړي دوی به یوه ډېرې ښې مثبتې نتیجې ته ورسیږي. په دیکتاتوري شکل باندې کنه یا په تحمیلي شکل باندې په یو ځوان باندې پلان تحمیلول د کورنۍ لخوا دا مناسب نه دی. لیکن په یوې ښې مشورې سره یوې نتیجې ته رسیدل او هغه پلان کول دا به ډېره ښه نتیجه ولري.
بله راځو اخر کې په دې خبرې کوو چې هغه ځوانان چې همدا اوس د موږ او تاسې غږ اوري او دوی لا هم خپل ژوند ته پلان نه لري هغو ته به تاسو د خپل ژوند له تجربو نه څه ووایه؟
یو اروپو د ایملی وان سونبرګ نومی کی هغه وای چې دغه لخوانه په د قضایو د مطالعې زده کوونکو وغوښتل شول چې دوی د روزانه پلان جوړه وساتي. له دوی څخه د سی وغوښتنه وسوله چې دغه پلان باید دوی جوړ کړي او هر سهار دوی د ورځې لپاره خپل ارادي او پلان ولیکي. کنه ایملی دا ومندله چغز د کون کې چې خپل مخي او پلان لیکلای دوی د هغه کسانو په پرتله چې هدف نو مشخص کړي او پلان نه لرلو دوه نوي زله ډیر څه ترلاسه کړي. یعنی هغه ځوانان چې هغه هدف درلوده هغه پلان درلوده هغه 2% کامیاب راغلي دي بریالي شوي دي یوې ښې نتیجې ته رسیدلي دي یو ښه څه لاسته راوړي دي او خپل مخو ته رسیدلي دي چې دا پایله د پلان کولو اغه ځواک ثابتې موږ او تاسو ته کنه چې څنګه باید پلان ولرو. نو د دې لپاره مهم دا دی چې راځي موږ او تاسو خپل ژوند کې پلان ولرو. د مکتب په دوره کې په دې مسایلو زه هیڅ آگاه نه وم څنګه وخت نه پېدم د څو څوک نو چې موږ ته وخی د ستونزې کلیوالو سمو کې ډیر ده چې زما غږ کلیوالو سمو کې خلک غوري. نو په دغه برخه کې د خپل کورنۍ سره د خپل ماشومانو سره نو جوانانو سره په دې برخه کې ډیر کار وسی. زما د ژوند یو بد تجربه دا ده چې زه مکتب دوره کې ما سره هیڅ د څوک نو چې ما سره مرسته وکړي په دې برخه کې حتی نه د استادانو لخوا نه د ملګرو لخوا د څوک نو چې موږ ته دغه لارو طریقه وخی. خو بیا چې کله زه پانتون ته راغلم تحصیلي دورې ته راغلم لاغې وروسته په ځینو مطالعاتو باندې په ځینو نور مسایلو باندې چې موږ کار وکړ بیا دا مسایل ما درک کړل. لاغې وروسته ما خپل ژوند لپاره یو کلن پلان جوړ کړ د کاري برخه کې مون پلان جوړو تحصیلي برخه کې مون پلان جوړو. الحمدلله زه ویخي نتیجه تر رسیدلې ام یوې ښې پایلې تر رسیدلې دا وسم پانتون فارغ ام لا هم د خپل ژوند لپاره پلانونه لرم اهداف لرم د غو لپاره قیمتونه ورکوم ژوند تیری کې. الحمدلله ویخي نتیجه تر رسیدلې او ماته ډیر ښه معلومیږي چې ما مخ کې ژوند کې څه نه درلود څنګه اوس څنګه ام څومره راحت ام زما ژوند کې څومره تغیر او بدلون نغلی او په پلان درلودلو سره هدف درلودلو سره مونږ تاسو کولای شو چې خپل اهداف ته په ډیر سری ډول یا په ډیر تیز ډول ورسیږو.
bale ډیر زیاته مننه تاسو ژوند سلامات اوسئ.
ډیر مننه سلامات اوسئ خوشاله اوسئ.
ګران دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځای کیږي. است الله مومال او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده او دوم اتم او نهم ټولګیو بیولوژي درس واردی. د نننې خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیز موسسې په مرسته چمتو شوی او لازادې رادیو خپرېږي. درسی ساعت دوم ټولګي له بیولوژي پیلو. نن دوم ټولګي په بیولوژي کې نسجونه لولو. په دې برخه کې ښوونکي راته د انساني او نباتي نسجونو ترمنځ توپیر بیانوي او دا به واورو چې نسجونه له څه جوړ دي او نسج د یو ژوندي موجود د فعالیت کومو برخو کې ونډه لري.
موضوع نسجونه. د نباتي او حیواني نسجونو مختلف شکلونه موجود دي. ټول ژوندي موجودات لیوی یا څو حجرو څخه جوړ شوی دی. د ورته حجرو یو مجمع چې د یوې خاص دندې د ترسره کولو لپاره سره همکاري کوي د نسج په نوم یادیږي. هر نسج له داسې حجرو څخه جوړ شوی دی چې خاص جسامت او شکل لري. انساج پر دوو برخو یعنې حیواني او نباتي انساجو ویشل کیږي. لومړی نباتي نسجونه. لکه څرنګه چې له نامه څخه معلومیږي دغه نسجونه د نباتاتو په جوړښت کې اساسي رول لري. دغه نسجونه د موقعیت او دندې له پلوه په مختلفو برخو ویشل کیږي لکه بشروي نسجونه، اساسي نسجونه او وعایي یا انتقالي نسجونه. لومړی بشروي نسجونه. دغه ساتونکي نسجونه د نباتي اعضاو لکه فانو او ساکو په باندنۍ ساته ځای لري چې له خارجي بدو یا ناسمو عواملو او ګواښونو څخه د هغوی ساتنه وکړي. دوهم اساسي نسجونه. دغه نسجونه عبارت دي له پارانشیما. د پارانشیما نسجونه د نباتاتو په داخلي اعضاو کې پیدا کیږي او د نباتاتو له اصلي او فعالو نسجونو څخه شمیرل کیږي. هغه حجرې چې د پرانشیما نسجونه جوړوي ساده او نازک سلولوزی دیوال لري. پرانشیمایي نسجونه د نبات په ټولو برخو کې پیدا کیږي. کولانشیما. د دې نسجونو حجرې د پرانشیما د حجرو په شان دي خو حجروي دیوال یې پیړ یا غورس دی چې د نبات وده کوونکې او ځواني برخې ځواکمنې کوي او هغوی ته د تاوېدو او کږېدو وړتیا ورکوي.
په درس کې مو واوریدل چې د وخت په تیریدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکار لویږي او مري. دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فلکېدو سره نسج هم له منځه ځي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
دا تم ټولګیز د کونکو ته خراغلاست وایم. د زمکی په مخ د موجوداتو په باب د درس په دوام مو تیر د 3 ساعت کې د نباتاتو عالم ولوست. نن د حیواناتو عالم لولو. نن بخون کې راته د حیواناتو د عالم په برخه کې له حجروي لحاظه د حیواناتو او نباتاتو ترمنځ توپیرونه بیان کړي.
موضوع د حیواناتو عالم. د حیواناتو عالم کینګډم انیملز. د حیواناتو په عالم کې څو حجروي ژوندۍ موجودات شامل دي. حجروي دیوال نه لري. حال دا چې د نباتاتو په عالم کې حجروي دیوال وجود درلودي. حیوانات کولای شي چې لیوه ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي. نباتات نسی کولای چې لیوه ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي. د خپل حرکت لپاره له وزرونو څخه د الوتلو لپاره استفاده کوي او ځینې یې په پښو حرکت کوي. مشخص حسي غړي لري
او کولای شي چې د چاپیریال له ټولو برخو څخه د خپل حصونو په برخه کې درک وکړي او له هغه څخه ځان آگاه کړي. د دشمن په مقابل کې ځینې حصونه لري چې کولای شي د دشمن څخه دفاع وکړي او خپل دشمن مشخص کړي. حصي غړي له حیواناتو سره مرسته کوي چې د محیط د عواملو په مقابل کې چټک غبرګون وشي. د حیواناتو خواړه مختلف دي. ځینې حیوانات له وښو، ځینې له نورو حیواناتو څخه تغذیه کوي. د ځینو حیواناتو بدن نرم او په ځینو نورو کې د ملا شمزۍ وجود لري.
ګرانو زده کوونکو، د درس په دوام واوریدل چې د حیواناتو په عالم کې بیلابیل موجودات بیلابیل خاصیتونه لري او د بدن د جوړښت په اساس حرکت، خوراک، ژوند او وده کوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږیست. د درسي ساعت په ورستۍ برخه کې د 9 ټولګي وار دی. د انسان د بدن غړو د درس په دوام مو تیر درسي ساعت کې تنفسي سیستم ولوست او خونکي دا ویل چې سږي په تنفسي سیستم کې تر ټولو مهم او اساسي رول لري او په سږو کې او د بدن د تنفسي سیستم یو لړغړی د تنفس عملیه تر سره کوي او هغه اکسیجن په کاربن دای اکساید بدلوي. نن به د انسان د بدن تر ټولو مهمه او په زړه پورې برخه ولولو. دا برخه د انسان د وینې دوران دی. د انسان وینه د هغه په عمر او روغتیایي حالت پورې تړلې ده. د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او له خوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. ښوونکی د موضوع بشپړ حال بیانوي.
دا اوله برخه ده چې په دې کې به موږ وینه وپیژنو. د وینې دغه موضوعات چې په هغه کې به خپله وینه، د وینې اجزاوې، د هغو ګروپونه او د وینې پر رګونو باندې خبرې وکړو. راځو وینې ته. وینه په مایع شکل سره په بدن کې ګرځي راګرځي او مختلف مواد یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي. د دوی حجم او اندازه نظر عمر او جنس ته فرق کوي. مثلا په ښځو کې اندازه او حجم د 3.5 څخه تر 5.5 لیټره پورې دی او په نارینه کې حجم د 15 څخه تر 16 لیټره پورې دی. د دوی تر ټولو مهمه وظیفه دا ده چې اکسیجن د بدن مختلفو انساج او حجرات ته ورسوي، بیرته د هغو انساج او حجرو څخه فاضله توکي، مضر مواد او کاربن ډای اکساید راټول کړي، سږو ته ورسوي تر څو هغه اخراج کړي. د دې بر علاوه د دوی نور وظایف هم ستاغه ده چې غذایی مواد انتقالوي د بدن برخوته، اوبه، مالګه، انتیبادیان، ایونونه او نور ډیر شیان دي چې هغه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي. په عمومي صورت سره د دوو برخو څخه جوړه ده چې یوه مایع برخه ده او بله جامده برخه ده. مایع برخه چې پلازما ده د وینې 55% فیصد حجم جوړوي. یعنی کچیر موږ وینه وګورو 55% فیصد یا تر ټولو ډیره برخه به یې پلازما یي. پلازما خپل یو ژړ رنګ مایع ده. په دې کې خپل غذایی منحل مواد ګرځي راګرځي، هغه لکه کندونه، پروتینونه، ویټامینونه، هورمونونه، غازات او مدني توکي. لکه څنګه چې ما وویل د پلازما 55% فیصد د وینې برخه جوړوله، هغه 50% برخه چې پاتې سوله هغه خپل په پلازما کې یو جامده برخه ده چې هغه د وینې کرویات یا حجرې دي. دا حجرې د هډوکو په مغز کې ټوله جوړیږي. په درې برخو باندې ویشل شوی دي چې یو سره کرویات دي یا ایریتروسایټس یا ریډ بلډ سیلز، سپین کرویات یا لیوکوسایټس یا وایټ بلډ سیلز، او دمویه صفحات یا ترومبوسایټس یا پلاتلیټس. سره کرویات په فی ملي لیټر کې په 1 ملي لیټر کې د 15-16 میلیونه پورې تعداد لري او وظیفه یې دا ده تر څو د اکسیجن انتقال وکړي. سپین کرویات په فی ملي لیټر کې د 1000-3000 پورې تعداد لري او وظیفه یې دا ده تر څو د اجنبي اجسامو پر وړاندې باندې دفاع وکړي. دمویه صفحات د 1.5 لک تر 15 لک پورې تعداد لري او وظیفه ده تر څو وینه ګاټا کی او د وینې بهیدنې او د خونریزي مخه ونیسي. د وینې ګروپو ته راځو. ځینی وخت دې ته ضرورت پیښیږي تر څو د ډیرو لاملو له کبله د ډیرو اسبابو له کبله هغه که ټکار یې که مریضیان یې د هغو له کبله وینه د یوه شخص څخه بل شخص ته انتقال کړو. د دې لپاره مهمه ده چې د وینه ورکوونکي او وینه اخیستونکي شخص د وینې ګروپ یو ډول وي. که یو ډول نه وي تغیر ولري په وینه ورکوونکي شخص خو هیڅ نه کیږي، تاثیر نه پرکوي، مګر په وینه اخیستونکي شخص کې وینه ګټه کیږي، اختلاطات ورکوي، مثلا شدید تبه پر راځي، شریانونه بندیږي او حتی کیدلی شي چې مرګ را مبایسته کی. د وینې ګروپونه په عمومي صورت څلور دانې دي چې او یا ځینې خلک په زیرو یا په صفر باندې ورته وایي، اے بی، اے او بی. تاسو یاکس ته وګوري او چې یونیورسل ډونر ورته وایي یا تر ټولو سخي ګروپ ورته وایي، په دې چې او و ټولو ته وینه ورکولی سي، او ته وینه ورکوي، اے ته، بی ته او اے بی ته وینه ورکوي. اے یوازې اے بی او اے ته وینه ورکوي، بی یوازې اے بی او بی ته وینه ورکوي، مګر اے بی چې دی دې ته بخیل ګروپ وایي. بخیل په دې باندې ورته وایي ځکه چې دی یوازې خپل ځان ته وینه ورکوي مګر د ټولو څخه وینه اخیستلی سي. د هغه ګروپو بر علاوه د ار ایچ فیکټور هم موجود دی. ار ایچ په اول ځل د ریسس په نامه بیزوګانی وچ د هغو په وینه کې کشف سو. ځینې خلک دغه ماده خپل په ځان کې لري. هغه خلک چې دا ماده ولري هغو ته ار ایچ پوزیټیو وایو یا ار ایچ مثبت ورته وایو. هغه خلک چې دغه ماده په ځان کې ونه لري هغه ته ار ایچ نیگیټیو یا ار ایچ منفي وایو. د دې لپاره چې د هغه اختلاطاتو مخه مونیولې وي د هغو ګروپو تر څنګ چې او اے بی اے او بی وو، دغه ګروپونه دغه فیکټورونه هم باید وګورو، ځکه چې د ار ایچ پوزیټیو یا ار ایچ مثبت وینه هیڅکله و ار ایچ نیگیټیو یا ار ایچ منفي تاسو ته نسور کولای. دې اکست تاسو متوجه سي زبد ټولو په نمایندګي باندې یوازې او نیگیټیو او پوزیټیو درته وایم. تاسو او نیگیټیو ته وګورئ، د یوازې د اے او د بی انټي باډیان لري. نو کدی چیري دا ټول مثبت او منفي ګروپو ته وینه ورهم کی په هغه کې هیڅ اختلاطات نه رمبېسته کیږي، ځکه چې د په مقابل کې هلته انټیجن نه جوړیږي. او او پوزېټیو چې دی ځکه چې دی ار ایچ انټیجن لري، د یوازې و مثبت کسانو ته وینه ورکولای شي، ځکه چې په او نیگیټیو کې خو انټیجن موجود نه. نو مهمه دا ده چې وینه ورنه کول شي، ځکه چې په او نیگیټیو کې هلته د پرزت باندې انټیباډیان جوړیږي. د وینې رګو ته راځو. د وینې رګونه شوبې لرونکي چوبونه دي یا ډیر شوبې لري چې د بدن په ټولو برخو کې وجود لري. د دې په منځ کې وینه جریان لري، بیا هم دغه وینه د بدن و ټولو حجرات او برخو ته غذایي مواد، اکسیجن، اوبه او نور مواد لکه څنګه چې موږ ویل هغه رسوي. او فاضله توکي مضر مواد کاربن ډای اکسایډونه دی راټولوي او اطراحي برخو ته وړي. د اطراحي برخو څخه دلته هدف یوازې سږ منظور نه دی، دلته پښتورګي هم یادولای سو، ځکه چې وینه پښتورګو ته هم ډیره برخه وړي تر څو د هغه څخه اعتراسي. د وینې رګونه درې ډوله دي: شریانونه، وریدونه او ویښته ډوله رګونه یا شوریا وروک. شریانونه څه دي؟ شریانونه هغه رګونه دي چې د زړه څخه وځي. که زه ووایم چې زړه ته راځي، هغه یوازې وریدونه کیدلی سي. دا چې د زړه څخه وځي هغه رګونه شریانونه دي او د بدن مختلفو برخو ته ځي. د شریانو وظیفه دا ده تر څو پاکه وینه مطلب اکسیجن لرونکې وینه د بدن ټول برخو ته یوسي. یوازې ریوي یا د سږ شریان دي چې هغه ناپاکه وینه لري. موږ خو ویل چې شریانونه پاکه وینه لري. د استثناء دا ده چې یوازې د سږ شریانونه چې دي هغه ناپاکه وینه لري او ناپاکه وینه د زړه څخه سږو ته انتقالوي. شریانونه پند دیوال لري او د سطحې په پرتله دا چې چیرې موجود دي د بدن په ننوتلو برخو کې یا د پوست سربیره نه، دا چې موږ نسل دلای د ننه برخو کې موجود دي. د هغه په پرتله باندې وریدونه، موږ ویل چې شریانونه د زړه څخه وځي، وریدونه زړه ته راځي. یعنی هغه رګونه دي چې د بدن د مختلفو برخو څخه ناپاکه وینه ټولوي، زړه ته رسوي. هلته هم موږ ویل چې استثناء یوازې د سږ شریان وو. دلته هم وایم چې استثناء یوازې د سږ ورید دي چې ځکه دی یوازې پاکه وینه لري. ولې موږ ویل چې وریدونه ټوله ناپاکه وینه لري؟ نو نور ټوله وریدونه ناپاکه وینه لري، یوازې د سږ ورید چې دی هغه پاکه وینه لري. د شریان په پرتله دی نری دیوال لري. د شریانو تر فشار په پرتله فشار کم دی او د دې موقعیت په سترګو هم لیدلای سو. د بدن تر پوستکي لاندې موجود دی. ویښته ډوله رګونه یا شوریا وروک یا کپیلریز. کله چې شریانونه د زړه څخه ووزي و ټول بدن ته نشریږي، ټول بدن ته ځي، په نورو کوچنیو شعبو باندې ویشل کیږي. مثلا یواری ارټری د شریان دی، بیا په ارټریول باندې یا په شریان چا باندې ویشل کیږي. دا هغه څخه وروسته بیا په شوري اوروکو یا وشته ډول رګو باندې وشل کیږي. بل اخره د دې حجرو ترڅنګ یا کله چې حجرو ته ځي دون نه رکیږي چې موږ په سترګو باندې نسول دلای نو مجبور یو چې د مایکروسکوپ په واسطه باندې وګورو. دی هم د شریانو د ورېدو د سراسره د بدن په ټولو برخو کې موجود دي او د وینې او انساج ترمنځ د غذایي موادو بدلیدل او د غذات بدله د دې وظیفه ده.
په دې هیله چې نننۍ درسي ساعت تر ته په زړه پورې تمام شوی وي، نو د اووم ټولګي په راتلونکي درسي ساعت کې به د ژوندي موجود خصوصیات ولولو. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به پروتستا بیان شي او د نهم ټولګي په برخه کې به د انسان د وینې دویمه برخه بیان شي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا په کتاب کې راغلي درسونه در سره تکرار کړئ او کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ، نو نننۍ درسي ساعت پای ته رسو. تر بیا د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
بخمل بخمل غیگا کشبا میدتو بمی دیوی